په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو خلک اندیښمن کړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په کابل کې د وړمې ورځې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په جرمنی کې یوه ډله پناه غوښتون کې نیول سوي چې ویل کېږي افغان وګړي دي. په اروپا کې د هوا د ککړتیا له کبله د مړینو اندازه کمه سوې ده. داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت ومانه. روچرز خبری اژانس تیره شپه ناوخته راپور ورکړی چې داعش ډلې په خپل ټلګرام کې د شنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه. د شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست. طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یوه ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه. که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ته رسیدلی. د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمیدو سره مرسته کوي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دېرش تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه سي. د جرمني پولیس ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلی دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دغه کسان د ایرلانګین ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلی دي. په دغو کسانو کې یولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي. پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود. د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکې میاشتې ولسمشري ټاکنو ته د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر څلوېښت کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې زموږ ډلې تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوري ز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ. موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوب مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپله لوبډلې اتله کړه. تر څنګ یې ډیوډ وارنر درې پنځوس او ګلن ماکسویل اته ویشت منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې یې پنځه وارې د پنځوس اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د جاراونې تاکتیکونه یې بللی دي. دا انتقاد وروسته له هغې کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 340 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بېساري بیې لوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه. د افغانیو نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. تر ډېره وخت سوداګري، صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې. همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا 10 افغانیو راپورته شول او آن تر 95 ورسېدل. افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته. هغه د افغانیو د بیې د دې بېساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل:
قیمتونه لوړېږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله. بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لوېږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړي او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي. د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې ورخلاصې کړي. د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي:
زمونږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګال ته نیولې ده، دا باید موږ ته خوشي کې دامون سره زیاته ده، ظلم ده، موږ فقر بیچارګۍ سره مخې. په دې چې زمونږ ټوله شتمني هغوی بنده کړې، حواله بنده، د وړۍ والا، تجار وړو والا، ټول مشکلات، ګاز والا، دا ټول په حواله کېږي، ټول هڅه بندي. باید دامون ته خوشي موږ ګلدون داخله کړو.
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بنده اچولی ده، زمونږ پیسې دغه مونږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی ده او مونږ دغه خواهش کوو دغه مونږ غوې نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشي کی ترسو وکول شو مونږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو.
د طالبانو په بیا واکمنې دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې آن 2 برابرو ته رسولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل شهر د ټولو خصوصي شارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څېړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مفتي محمد بشار وای د کابل ښار د ټولو شخصي خارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخنیول دي.
ټاکلې ده چې پراتلونکو څو ورځو کې یو هیئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وی تر اوسه داس هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی خلدې وړاندې د حکومت په کړون ته څار کمیسون چې د هغه محل ولسی جرګې لخوا جوړ شوی وو ویلی وو د دوی د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو لمخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیرو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوی. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلی وو چې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 400,000 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزې خبر ورکړی و خو بیا هم خلکو شکایت درلو چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکې د یو شمېر زورواکو لخوا غصب شوې دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي که دوی ومونده چې ښارګوټي د ښوونځیو مدرسو او یا جوماتونو په زمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوې زمکې دي له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
په کونړ کې تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. دا په اصل کې ده چې د افغانستان روغتیا وزارت پرون ویل چې په کندوز کې د پولیو 2 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کونړ کې به په زرګونو ماشومان واکسین سي. دا هم په دې اړه راپور.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوې کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبه په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
داس مورید کې پر اخلاص او پر ایمانداری باندې لا کمپاین باید باندې بوسی او د ماشومانو له اقارب او لفلرونو نه مغوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 5 کلونه کمی باید واکسینې کې ترڅو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه داده چې په دې مورید کې د واکسیناتارانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې. له ملا امامانو نه مغوښتنه دا د سپدې مورید کې عام په هوای وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 5 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 5 کال کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامین ای لپاره هدف وي. دا به انشاءالله 3 ورځې جمعه په جمعه به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,26,000 کسان زمونږ کور په کور یا د جمعه جماعت په جماعت ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړ چې په خوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولای چې هرې سیمې ته لاړ شي، نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره